د مازیګر شپږ بجې دی. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو د مازیګرنۍ خبري مجلې سره زه رضوان مراد له تاسو سره په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې عزیزي بانک په هیڅ ډول بحران کې ښکیل شوی نه دی. دغه راز د افغانستان او سیمې د وروستیو تحولاتو او غټو پیښو په اړه درته تازه رپورټونه لرو، خو په سر کې له اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
د افغانستان بانک چارواکو هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې عزیزي بانک له اقتصادي بحران سره مخ دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا، د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د تور لیست څخه د څوارلس طالبانو د نیمونو د پاکولو هرکلی کړی دی او د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن په تهران کې دی. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. د افغانستان بانک چارواکو هغه رپورټونه رد کړي چې له مخې ویل کیږي عزیزي بانک له اقتصادي ناورین سره مخ دی. د افغانستان بانک سرپرست محب الله صافي چې نن ولسي جرګې ته ورغوښتل شوی و دا رپورټونه بیا اساس وبلل.
عزیزي بانک نه بحران ته تللی و نه په بحران کې دی. هر څه چې تاسو غواړئ افغانستان بانک په تمامه معنا دې ته حاضر دی چې تاسو هر یو قسم سخت او آسان جواب کومي لرو پیدا کوئ، ولې د قانون رڼا کې غواړو چې تاسو ته ارائه کړو.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر وکیلانو تیره اونۍ ویل چې ګواګي عزیزي بانک له اقتصادي ناورین سره مخ دی او دې جرګې پریکړه وکړه چې د افغانستان بانک چارواکي به په دې اړه وغواړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکو د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له تور لیست څخه د څوارلس طالبانو د نومونو د پاکولو هرکلی کړی. د سولې د عالي شورا مرستیاله تاولا لودین نن ازادي راډیو ته وویل که څه هم دغه ټولو کسانو نومونه په دغه لیست کې نه دي شامل چې دوی وړاندیز کړی و، خو بیا هم د سولې لپاره دا یو ښه ګام دی.
سولې عالي شورا د ملل متحد دغه اقدام ته په درناوي ښه سترګه باندې ګوري. البته د سولې د عالي شورا د غوښتنې په اساس چې د دې نه زیاتو کسانو غوښتنه کړې وه هغه ټول په لیست کې نه دي شامل شوي. په هر تقدیر باندې دا یو ښه قدم دی د سولې په راوستو کې.
ویل شوي چې دغه څوارلس کسانو په جګړه او تاوتریخوالي کې لاس نه درلود او څلور تنه یې د افغانستان د سولې د عالي شورا کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د جرمني سفیر پیټر ویتک چې د هیواد یې په روانه میاشت کې د امنیت د شورا ریاست کوي ویلي دغه پریکړه یو جدي پیغام رسوي چې د امنیت شورا او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د سولې د هڅو او وسلوالو طالبانو سره د سیاسي اړیکو ملاتړ کوي. د افغانستان د نشئی موادو پر ضد مبارزې ځانګړي عدلي او قضایي مرکز وایي چې د نشئی موادو 15 تنه قاچاقچیانې د بند په سزا محکوم کړي دي. د دې مرکز په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کسان د 10 کیلوګرامه هیروینو، 99 کیلوګرامه تریاکو او 122 کیلوګرامه مورفینو د قاچاق او کاروبار په تور له 3 څخه تر 6 کالو په بند محکوم شوي. د خبر پاڼې لمخې د روان کال په لومړیو 3 میاشتو کې 103 تنه د نشئی موادو په قاچاق محکوم شوي دي. اوس هم د سیمې هنړۍ څو خبرونه. ټاکل شوې ده چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري به نن په تهران کې د ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. په دې کې به د نوموړي له ایراني سیال محمود احمد نژاد او د ایران د لوی مذهبي مشر علي خامنهای سره هم خبرې شاملې وي. د ایران چارواکو د دې خبرو اترو د اجنډا په اړه لږ جزئیات خپاره کړي. په پاکستان کې د ایران سفیر ماشاءالله شکری وای د دې خبرو اترو په موضوعاتو کې به دوړخیزي اړیکی او سیمایي مسلې شامل وي. زرداری دا سفر تهران ته د نوموړي د مخکنی سفر را ورسته د یوې میاشتې نه په کومه موده کې کوي. په تیر سفر کې نوموړی تهران ته د دې لپاره تللی و چې د تروریزم پر ضد په یو نړیوال کانفرانس کې ګډون وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د لیبیا روغتیایي چارواکي وایي د ختیځ په ستراتیژیک او د تیلو پر بډایه خار برید کې د هغو یاغیانو لس تنه وژل شوي چې د معمر قذافي د رژیم خلاف جګړه کوي. د محمد ادریس په نوم یو چارواکي ویلي مخالف وسلوالو هڅه کوله چې د جمعې په شپه د بریګا خارګوډي ته چې د جګړې پر کرخه پروت دی ننوځي، خو مځکنیو ماینونو او د قذافي د ځواکونو په ډزو لس تنه وژل شوي. له بلې خوا د لیبیا مشر معمر قذافي د څلوېښتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له لوري د لیبیا د ملي انتقالي شورا په رسمیت پیژندل رد کړي دي. قذافي خپل ملاتړو ته په هغه ثبت شوي پیغام کې چې تېره شپه د لیبیا دولتي رسنیو خپور کړ وویل دا یوه احمقانه پریکړه ده. چینایي چارواکو له امریکا غوښتي چې د ولسمشر باراک اوباما او د تبت د جلاوطنه مذهبي مشر دلای لاما ترمنځ نننۍ کیدونکې غونډه دې لغوه کړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان هانګ لی وای دا ډول غونډې د چین په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده. د جمعې د ورځې په ناوخت سپینې ماڼۍ په یو بیان کې وویل دا غونډه دا خبره نور هم روښانوي چې ولسمشر د طبیعت د مذهبي کلتوري او ژبني حقونو ملاتړ کوي او د طبیعت د خلکو د بشري حقونو حمایت کوي. د سپینې ماڼۍ په بیان کې دا هم څرګنده شوې چې ولسمشر اوباما به بیا هم دا روښانه کړي چې د دې ملاتړ کوي چې د دلای لاما د استاسو او د چین د حکومت ترمنځ د اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره دې خبرې وشي. بارک اوباما به په سپینې ماڼۍ کې په هغه خونه کې د دلای لاما هرکلی ونه کړي چیرې چې د هیوادونو له مشرانو سره ګوري. د هغو درې بومي چاودنو د تلفاتو شمیر نولس تنو ته پورته شوی چې په دې اونۍ کې د هندوستان د ممبئی ښار ولړزاوه. د هندوستان پولیس ویلي د مړو شمیر وروسته له هغه زیات شو چې د چاودنو دوه نور ټپیانو د خپلو ټپونو له کبله په روغتون کې سا ورکړه. پولیس وایي د هغو اسناد او شواهدو په څېړنه بوخت دي چې د چاودنو له سیمې یې راټول کړي، خو تر اوسه یې په دې چاودنو کې د شک په تور د چا نوم نه دی اخیستی او نه هم کومې ډلې د دې چاودنو مسؤلیت منلی دی. فعالان وایي په سوریه کې د حکومت ضد مظاهرو خلاف د امنیتي ځواکونو په ډزو کې د جمعې په ورځ 28 کسان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان دي. د سیمه ییزو همکاریو د کمیټې یو ویاند د حکومت ضد چې د حکومت ضد مظاهری څاري ویلي دي له دې کسانو څخه 22 په پایتخت دمشق او شاوخوا څنډو کې وژل شوي چې دا په دمشق کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې د وژنو تر ټولو لوړه شمېره ده. ویل کېږي چې د جمعې د ورځې مظاهرې د هغو څلورو میاشتنیو پاڅونونو په ترڅ کې چې د بشار الاسد رژیم خلاف پیل شوي تر ټولو سترې مظاهرې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ترکیه ستایلی او د سیمې د هغو هیوادونو لپاره یوه بیلګه ګڼلې چې دا مهال له پاڅونونو سره مخ دي او یا ډیموکراسۍ ته د انتقال په بهیر کې دي. په استانبول کې د خبرو پر مهال نوموړي وویل د ترکیې په سلو کې 12 اقتصادي وده او په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ دود په تونس، مصر، یمن او سوریه کې د هغو خلکو لپاره الهام ګرځېدلی شي چې دا مهال په خپلو هیوادونو کې د اصلاحاتو غوښتونکي دي. نوموړي د رسنیو په وړاندې د ترکیې د حکومت د وروستي اقداماتو په اړه اندېښنه وښوده، خو وی ویل ترکیه زیات څه لري چې کولی شي په خپل ګاونډ کې له عربي نړۍ سره شریک کړي. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشټاون نن په بلاروس کې د هغو کسانو نیونه وغندله چې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د 12 کلنۍ واکمنۍ پر ضد یې په چپه خوله اعتراض کړی وو. کاترین آشټاون وویل دا د بلاروس د چارواکو پر هغه بیا بیا واشیانه چلن خواشینی دی چې د بلاروس پر آماد باو چې په سوله ییزه توګه یې په خپل هیواد کې له روان وضعیت څخه ناخوښي څرګندوله ترسره کړی دی. دا تر دې مهاله د نړۍ او افغانستان خبرونه.
شپږ بجې او اته دقیقې دي. د ازادي راډیو خبرې مجله اورئ. د افغانستان بانک سرپرست رئیس هغه اداوه او رپورټونه رد کړی دي چې ګواکې عزیزی بانک هم د کابل بانک په څیر په ستونزو کې راګیر شوی دی.
عزیزی بانک نه بحران ته تللی وو نه په بحران کې دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د 14 پخوانیو وسلوال طالبان نوم ایستل مثبت ګام دی او د دغو کسانو له لارې به امکانات برابر شي تر څو وسلوالو طالبانو او هغو کسانو سره چې همدا اوس له دولت سره وسلوال مخالفت لري تماس ټینګ شي.
د دې لپاره چې دغه پروسه عملي شي تاسې داسې کسانو ته ضرورت لري وکولی شي د دواړو خواوو ترمنځ لږ تر لږه د یو تفاهم د رامنځته کولو په لاره کې عملي ګامونه پورته.
د ترکیه د مطبوعاتو د رپورت لمخې دا هیواد 15,000 افغان پولیس ته د استخباراتو، کشف، تروریستي ضد جرمونو سره د مبارزې او د ودانیو د ساتنې په برخو کې روزنه ورکوي. د راز د خبرونې په دوام کې اورئ چې د سار کې جنوبي اسیا د سیمه ایزو همکاریو د سازمان د تخنیکی کمیټې 15 مناسته نن په کابل کې پرانستل شو. کاناډا وایي چې 550 افغان ترجمانانو ته به په خپل هیواد کې پناه ورکوي او په بلوچستان کې د پاکستانی ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده. تاسو آزادی رادیو ته غواګی یاست. آزادی رادیو خبرونه په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ ځپه 1290 د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدلای شئ. د افغانستان بانک مسؤلانو د شنبه پر ولسی جرګې ورغوښتي وو چې د عزیزي بانک د چارو په حق له جرګې ته معلومات ورکړي. دا ځکه چې په دې ورسیو کې له ځینو سره داسې اندېښنې پیدا شوې چې ګواکې عزیزي بانک هم د کابل بانک غوندې له مالي ستونزو او بحران سره مخامخ شوی دی. د افغانستان بانک سرپرست رئیس په ولسي جرګې کې دا ادعاګانې بې بنیاده وګڼلې او وویل چې د عزیزي بانک ټولې مالي چارې د بانکدارۍ له معیارونو سره برابرې او هیڅ ستونزه نه لري. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان بانک سرپرست محب الله صافی چې ولسی جرګې د شنبې په ورځ د مسئلې د روښانولو لپاره ورغوښته و ویویل چې تر کومه ځایه چې د عزیزي بانک چارې کنټرول او څارل شوي دي د بحران تور لګول پرې نامناسبه خبره ده.
د بحران ټکی د عزیزي بانک لپاره په دا اوسنی وخت کې مناسب نه وي. عزیزي بانک نه بحران ته تللی و نه په بحران کې دی. بنا اند دغه ټکی نه زما په برداشت باندې دا یوازې دا خبره نه ده چې د افغانستان بانک د نفر د پاره د مشکلات وسیږي. ولی مهمه دا ده چې ملت د پاره مشکل دی. هر څه چې تاسو غواړئ افغانستان بانک په تمامه معنا دې ته حاضر دی چې تاسو هر یو قسم سخت او آسان جواب کومي لرو پیدا کوئ. ولی د قانون پرنا کې غواړو چې تاسو ته ارایه کړو. ولی خواهش مې دا ده چې څو ورځو را په دې خوا چې کله بعضې اعلانات په میډیا کې راغلي وو الحمدلله تر اوسه پورې توانېدلی یو چې کنټرول
تېره اونۍ د ولسي جرګې ځینو غړو اندېښنه ښودلې وه چې عزیزی بانک د کابل بانک په سیر له مالی بحران سره مخ شوی دی. ځینې غړو ادعا لرله چې دې بانک په میلیونونو ډالره له بانکه ویستلی دی. څرنګه چې په دې ورځ جرګې ته د مرکزی بانک د مسؤلینو راتګ استماعیه بڼه لرله پوښتنې ورڅخه ونه شوې. د جرګې ځینو غړو ویل د مرکزی بانک د سرپرست محب الله صافی څرګندونې د دوی د قناعت وړ نه دي. د جرګې غړي حاجي ظاهر قدیر وویل
دا یو استماعیه غونډه وه. د دې معنا دا نه شوله چې دا داسې وویلې دا خلاص شول. دې نه به معلومات اخیستل کیږي. دا د افغانستان د ملت خبره ده. بل ورته به بیا د دې نه پوښتنې کیږي. یعنی دا موضوع خلاصه نه ده. خالی د رئیس یا د سرپرست په حساب چې عزیزي بانک په دې مشکل کې گرفتار نه دی دا خبره دقیقه نه ده. اسناد شته دي، شواهد شته دي. دا به استجواب کیږیم، دا به استهزا کیږیم. نن که رئیس دا خبره وکړله، د رئیس خپل لاسونه خپل تړل، عزیزي بانک کې د مسؤلیت نه خلاص کړلو. دلته بیا وروسته چې کله استجوابیا غونډې شولې او استهزا غونډې شولې، بیا به ولس ټول په دې خبره پوه شي چې حقیقت څه دی او دروغ څه دی.
د مرکزی بانک سرپرست وویل عزیزي بانک د 1500 میلیون ډالرو په سرمایه په قانوني توګه کار پیل کړی چې تر نیمایي په پورونو او نورو سوداګریزو معاملو په کار لویدلی او پور ورکونکي افراد، اشخاص او ادارې باوري مرجع دي او دا چارې د هر بانک قانوني چلند دی. له دې مخکې یو بل خصوصي بانک کابل بانک د مالی بحران له امله ماتې سره مخ شو. کارپوهان وایي د افغانستان د مالی وزارت او مرکزی بانک باید په هر ډول شرایطو کې په هیواد کې د فعالو دولتي او غیر دولتي بانکونو چارې د قانون سره سمې په جدي توګه کنټرول او وڅاري.
د خان محمد سین پر رپورٹ کې مو وردل چې د افغانستان بانک سرپرست وایي چې عزیزي بانک په کوم بحران کې نه دی گیر شوی، خو د ولسی جرګې ځینې غړو سره اندېښنه ده چې د کابل بانک په شان له عزیزي بانک څخه هم میلیونونه ډالر په غیر قانوني توګه وستل شوی. په دې اړه مو رپورٹ وورید.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تیره ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیراتو له لیست څخه د 1400 پخوانیو وسلوالو طالبانو نومونه ویستل شوي دي. داسې ویل کیږي چې د افغانستان له لورې د 1000 کسانو د نومونه وړاندې شوي، خو تیره ورځ یوازې د 1400 کسانو نومونه له لیست څخه ویستل شوي. په دغه لیست کې 4 تنه د سولې د عالي شورا غړي دي چې عملاً د سولې په برخه کې هڅې کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی دې ته خوشبینه ده چې د څو اونیو په ترڅ کې به د نورو کسانو په اړه هم پریکړه وشي. په دې اړه مخفي عزیزی د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی سره مرکه کړې او په سر کې ترې د نومونو د ویستلو په اړه پختنه کړي. نو موړي ویل
د افغانستان د روغې جوړې او د ملي مصالحې په پروسه کې تاسې د داسې کسانو سره غواړي وغږېږي چې هغه اوس تاسې مصالح مخالفت کوي. نو د دې لپاره چې دغه پروسه عملي شي، تاسې داسې کسانو ته ضرورت لري چې هغه وکولی شي د دواړو خواوو ترمنځ لږ تر لږه د یو تفاهم د رامنځته کولو په لاره کې، د تماسونو د رامنځته کولو په لاره کې عملي ګامونه پورته کړي او مؤثر ګامونه پورته کړي. او دغه کسان چې نومونه یې د لیست نه ویستل شوي دي، موږ امیدوار یو چې دغه بهیر ادامه پیدا کړي. دوی وکولی شي د هغو کسانو سره چې اوس یې ټوپک راخیستی دی او د افغانستان د خلکو د افغانستان د دولت مخالفت په مصالحانه توګه باندې کوي، د هغو سره وغږېږي او دې ته قانع کړي چې د ټولو افغانانو د خیر دپاره، د ټولو افغانانو د امنیت دپاره، د ټول افغانستان د عزت او د ابرو دپاره او د سولې دپاره راشي او دغه د ملي روغې جوړې د ملي مصالحې پروسه کې عملي ګډون وکړي.
داسې ویل کېږي چې د لیست څخه یو شمېر هغو کسانو نومونه ویستل شوي دي چې هغه اوس عملاً په جګړه کې ښکېل نه دي.
د هغو کسانو سره چې نن یې ټوپک په لاس کې ده او د دولت سره جنګیږي، د دولت سره مصالحانه مخالفت کوي، تاسې داسې کسانو ته ضرورت لري چې د هغو ټوپک په لاس کې نه ده. ولې پخوا د همدې مصالح مخالفینو په لیکو کې وو، ولې اوس یې دا تصمیم نیولی ده چې د افغانستان د ملي مصالحې پروسې ملاتړ وکړي؟ دې نتیجې ته رسېدلي دي چې باید د افغانستان ستونزه، د افغانستان معضله د خبرو اترو له لارې، د یوې سیاسي حل لارې حل شي.
د افغانستان له لوري د 16 کسان د نومونه وړاندیز شوی وو، اوس داسې ویل کېږي چې 14 کسان نومونه ویستل شوي دي. دغه 14 کسان څوک څوک دي؟
د افغانستان د حکومت د خوانه د یو شمېر مشخص افرادو لیست ورکړ شوی و د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته. دا لیست د هغو معیارونو او د هغو شرایطو په اساس باندې جوړ شوی و چې د ملګرو ملتونو د تاجراتو کمیټې لري. دا ډېر سخت شرایط دي، تاسو باید د هر فرد مفصل سوانې راټول کړئ، دوی ته ورکړئ او هغه دلایل وړاندې کړي چې دغه په اساس باندې د دې کسانو نمونه کېدای شي د تجارتو د لیست نه وځي او د دوی کتبی تعهدات واخلي. د دې پاکل باندې چې دوی د سولې طرفداران دي، خشونت نه لاس اخیستی دی، د القاعده سره اړیکې نه لري. او دغه بهیر دا د یو ځل کار نه ده او د لنډې مودې کار هم نه ده. افغانستان حکومت د مشخصو کسانو لیست ورکړی ده د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته او دوی هغه ده چې پرون 14 کسان د دې لیست نه وویستل. دغه همکاري به د افغانستان او د ملګرو ملتو ترمنځ دوام لري او موږ هیله من یو چې په راتلونکو اونیو میاشتو کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د نورو کسانو په اړه باندې هم تصمیم ونیسي.
د ملا عمر او د تورته د نورو لړ پوره چارواکو نونه هم شته کنه؟
زه فکر کوم دغه د وخت نه مخکې خبره ده چې د افغانستان حکومت یې وکړي، ځکه چې تصمیم د تاجراتو د لیست نه د نمونه د ویستلو په اړه باندې د ملګرو ملتونو سازمان کوي.
د سیاحت یو ځل مخکې هم شوي چې د ځینو طالبانو نمونه ویستل شوي و د لیست نه، خو پایلې محسوسه نه وي. دغه ځل دغه نوې هڅې چې پیل شوي دي، دا به څومره ګټورې؟
ګورئ، د سولې پروسه د کشکې د لږ مودې کار وای، دا د یوې ورځې، د یوې اونۍ، د یوې میاشتې او د یو کال کار نه ده. خاصتاً په داسې یو هېواد کې لکه افغانستان چې د ډېرو کلو د جنګونو او دربدرۍ نه کرار کرار ځان راباسي، دا یو مهاله پروسه ده او موږ امیدوار یو چې د هغو بېلابېلو فکتورونو په اساس باندې چې په دا تېرو څو میاشتو کې سره یوځای شوي دي، دا چې د امریکي متحده ایالاتو حکومت هم اوس د افغانستان دریځ سره نږدې شوی ده، د افغانستان دریځ یې خپل کړی ده، هغه دا چې باید د افغانستان د جنګ لپاره، د افغانستان د مازنې لپاره یو سیاسي حل لار رامنځته شي. د افغانستان حکومت خپلو هڅو ته د سیمې په کچه باندې هم سرعت ورکړی ده او هم شدت وربخلی ده. د پاکستان سره موږ په تېرو څو میاشتو کې ډېرې نږدې خبرې کړي دي، مفصلې خبرې اترې هم کړي دي او څه پرمختګ هم زموږ په خبرو کې رامنځته شوی ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان جانان موسازی او چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د یو شمېر طالب مقاماتو پخوانیو طالب چارواکو د نومونو د ایستلو په اړه د ازادي راډیو خبریاله پوښتنې ځواب ولې.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
تاسو کولای شئ چې ازادي راډیو په ټولو غټو خارونو کې په اف ام سل 0.5 صفه په ډېر صفه ډول واورئ. د ترکیې د مطبوعاتو د رپورت له مخې دا هیواد 15,000 افغان پولیسو ته د استخباراتو، کشف، تروریستي ضد جرمونو سره د مبارزې او د ودانیو د ساتنې په برخو کې روزنه ورکوي. په تیرو لسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې لوري په لسګونو زره افغان پولیس روزل شوي، خو دا 15,000 به په افغانستان کې نه بلکې د ترکیې په خاوره کې روزل کیږي. اسمت ساروانی په اړه رپورټ لري.
ترکیه غواړي چې د یو بل ماموریت پر اساس 15,000 افغان پولیس وروزي. په همدې لړ کې 1500 افغان پولیس افسران د سیلو واسط روزنې مسلکي کمپ ته رسیدلي. دوی به له شپږو میاشتو زده کړو وروسته په افغانستان کې د پولیس افسرانو په توګه کار پیل کړي. ترکیه د روان 2011 کال په نیمایي کې د افغانستان د زرګونو پولیسو د روزلو لپاره د ناټو له غوښتنې سره موافقه کړې وه. په ترکیه کې د افغان پولیسو د روزلو د لګښت لپاره ترکیه 2.5 میلیون ډالر، ناټو، جاپان او امریکا د 5 میلیون ډالر ژمنه کړې ده. په ترکیه کې به د افغان ځواکونو د روزنې پروګرام راتلونکې اونۍ د ترکیې د کورنیو چارو وزیر نعیم شاهین له لورې رسمن په یو لړ مراسمو کې پرانیستل شي. د دې پروګرام اصلي او زیات تمرکز به پر استخباراتو، تروریستي ضد هلو ځلو، مخدرو موادو سره د مبارزې، امنیت او ځینو نورو برخو باندې وي. په دې پروګرام کې به افغان پولیس افسرانو ته تیوري او عملي زده کړې ورکول کېږي او ورسره په یو وخت به هغوی ته د بشري حقونو د رعایتولو درس هم ورکړی شي. همداراز به د وسلې د استعمال، د ودانیو د ساتنې، د تروریستي حملو په وړاندې د امنیتي تدابیرو او دفاعي چارو زده کړې هم ورکړی شي. ترکیه تر دې مخکې د افغانستان د ملي اردو یو شمېر افسران هم روزلي او د تورته ترینینګ یې ورکړی دی. له 2002 څخه چې ترک ځواکونه افغانستان ته استول شوي، هغوی په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د افغان ځواکونو د روزلو او د بیا رغونې د چارو پر مخ بیولو ته دوام ورکړی دی. د دې هیواد په مرسته په کابل کې یو پوځي روغتون هم فعالیت کوي. ترک ځواکونه په میدان وردګ ولایت کې د ولایتي بیارغونې ټیم لري. ترکیه د ناټو د یوازیني مسلمان هیواد په توګه په افغانستان کې 1300 سرتیری لري، خو ترک پوځیان په جنگي ماموریت کې برخه نه اخلي.
ازادي راډیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د سارکیا د جنوبی آسیا د سیمایزو همکاري او د سازمان د تخنیکی کمیټې 15 مناسته نن په کابل کې پرانستل شو. د دې غونډې کوربه د خزو چارو وزارت دی چې پکې د خزو، سوانانو او ماشومانو پروان د دې کمیټې د څلورمې غونډې پر رپورت بیا کتنه کیږي. د غونډې ته د سارک د غړو هیوادونو د استادو سربیره د افغانستان د بهرنیو کار او ټولنیزو چارو او اطلاعاتو کلتور وزارت استازي هم وربلل شوی دي. د دې غونډې او د اهداف په اړه نور تفصیل له کابل د حمید بمان پر رپورت کې اورو.
د سارک د سیمایزو همکاریو د ټولنې د تخنیکی کمیټې 15 غونډه هم د سلورمې هغې په سر د ښځو، ځوانانو او ماشومانو ستونزو ته ځانګړې شوې. په دې غونډه کې چې د شنبې پورس په کابل کې پرانستل شوه، د ښځو، ځوانانو او ماشومانو د روان حالت په اړه د سارک د تخنیکی کمیټې د سلورمې غونډې پر رپورټ چې هغه هم په کابل کې جوړه شوې وه بیا کتنه کیږي. د دې ټولنې د ټولنیزو اړیکو مسؤل ابراهیم ظهوري د غونډې په څنډه کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د سیمې په کچه ښځې د تاوتریخوالي له ستونزو سره مخامخ دي او دوی هڅه کوي چې د دوی ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي. د وایزابو په ځانګړي ډول د کوم هیواد په اړه خبرې نه کړم، خو که تاسو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې شوو مطالعاتو ته وګورئ، نو دا په سیمه کې یو ښه انځور نه وړاندې کوي. دا مسله یوازې په افغانستان کې نه، بلکې د سیمې په کچه موجوده. د بیلګې په توګه په مالدیو کې په هرو دریو ښځو کې یو ویل کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ ده، او همدا قصه په افغانستان کې هم ده. موږ هڅه کوو چې په دې غونډه کې دا مسله وڅېړو. د افغانستان د ښځو چارو سرپرست وزیر بیرمن حسن بارو غزنفر هم د غونډې په څنډه کې خبر اعلان ته وویل چې د دوی د بحثونو زیات تمرکز د ښځو، ځوانانو او ماشومانو پر روان حالت دی. میرمن غزنفر وویل چې دا د دوی مسؤلیت دی چې دوی د ښځو، ځوانانو او ماشومانو په اړه خپل معلومات شریک کړي او د هغو په رڼا کې د شتو ستونزو د هواري لپاره په ګډه اقدام وکړي. البته د دې په وینا په دې غونډه کې به تر ډیره د سر ټولنې د اهدافو په رڼا کې بحثونه وشي او افغانستان به هم د خپل مسؤلیت له مخې ځینې مسایل مطرح کړي.
سه هدف اساسي دارن نشست امروز
د سارک نننۍ غونډه درې ځانګړي اهداف لري. چې لومړی د جنوبی آسیا د هیوادونو یا سارک د اهدافو تعقیب دی. دویم یې دا چې افغانستان د نړیوالې ټولنې په وړاندې مسؤلیتونه لري او هغه باید سرته ورسوي. او دریم دا چې افغانستان باید د افغان میرمنو، ځوانانو او ماشومانو د روان حالت په اړه د سیمې هیوادونو ته معلومات ورکړي.
باید گزارش وته.
میرمن غزنفر دا د سارک د ټولو غړو مسؤلیت وباله سو په خپل هیوادونو کې د ښځو، ځوانانو او ماشومانو د حالت په اړه معلومات وړاندې کړي. د سارک د تخنیکی کمیټې د غونډه په داسې حال کې پرانستل شوې چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وسوس په خپل یو رپورت کې د ښځو په وړاندې روان تاوتریخوالی د اندېښنې وړ وباله. د دې کمیسیون په وینا د ښځو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي یوه بیلګه د دوی قاچاق دی چې د بیلابیلو اهدافو لپاره ترسره کیږي. خو دا نه ده معلومه چې په دې غونډه کې به د تاوتریخوالي په کومو بڼو بحث وشي او آیا کوم کسان چې راټول شوي او پکړه شي چې هغو ته د حل یو مناسبه لار پیدا کړي او که څنګه.
آزادی رادیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړي، د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادی رادیو لاره له چارواکو سره مطرح کړي. د آزادی رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400 راتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
کاناډا غواړي چې 550 افغان ترجمانانو ته پناه ورکړي. کاناډا په خوویلی چې هغه ټولو افغان ترجمانانو ته به پناه ورکړي چې په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو د ماموریت په موده کې د دې هیواد له پوځیانو سره همکاري کړې ده. کاناډا په افغانستان کې شاوخوا 4000 سرتیري لرل چې په کندهار ولایت کې ځای پر ځای ول. کاناډایي ځواکونه تیرونه له افغانستان او کندهار څخه وتل. اسمت ساروان د موضوع تفصیل سره.
د کاناډا د مهاجرت فدرالي وزیر جاس سنکینی وایي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به په سلګونو افغان ترجمانان کاناډا ته وروبلل شي. دا ترجمانان د مهاجرت د هغه ځانګړي پروګرام له مخې کاناډا ته غوښتل کیږي چې چا په افغانستان کې کاناډایي پوځیانو ته کار کړی دی. کینی دا پروګرام څو کاله مخکې اعلان کړی وو او ویلي وو چې له هغو افغانانو سره مرسته کوي چې د ده په وینا په کندهار کې له کاناډایي پوځیانو سره د همکارۍ له کبله خپل سر له خطر سره مخامخ کړی وو. د کاناډا د مهاجرت وزیر د خپل هیواد مطبوعاتو ته وویل چې د جولای 16 په افغانستان کې د کاناډایي پوځیانو د حربي ماموریت له بشپړېدو سره سم د غوښتنلیکونو د منلو پروسه پای ته رسیدلې ده. ښاغلی کینی وویل فکر کوي چې د دغه پروګرام له مخې به 550 افغان ترجمانان اجازه پیدا کړي چې په راتلونکو څو میاشتو کې کاناډا ته لاړ شي. د سږ کال په لومړیو کې اټکل شوی و چې یوازې 16 ترجمانان په کاناډا کې د اوسېدو لپاره دغه هیواد ته ځي. خو د کاناډا د مهاجرت وزیر وویل چې د ترجمانانو د لیږدولو پروګرام په کندهار کې د امنیتي اندېښنو له کبله تر خپل ټاکل شوي مهال ویش شاته پاتې شوی دی. په افغانستان کې د ټولو کاناډایي پوځیانو شمیر شاوخوا 4000 و. کاناډا بل افغانستان د خپلو حربي ځواکونو پر ځای د هیواد ته روزونکي ولېږي چې په کابل او بګرام کې افغان امنیتي ځواکونه وروزي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس هم د سیمې د حالاتو رپورت. د بلوچستان په څمولنګ سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ له دوه ورځو راهیسې نښتې روانې دي چې تر اوسه پورې ورڅخه د 50 تنو امنیتي سرتیرو او 11 تنو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی دی. تفصیل له کوټې نه د ازادي راډیو د خبريال بارکوال مخیل په رپورت کې اورو.
د کوټه شهر ختیځ لور ته په څمولنګ سیمه کې د جمعې له شپې راهیسې د پاکستاني امنیتي ملیشاو او ځایي وسلوالو ترمنځ وسلواله نښته پیل شوې چې تر اوسه پورې دواړو غاړو ته پکې د 14 تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. په کوټه کې د ملیشا ځواکونو له دفتره په یوه خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې په څمولنګ کې د دوی د سرتیرو او وسلوالو یاغانو ترمنځ هغه وخت نښته پیل شوه چې هغه یې پر غزمه باندې ډزې پیل کړې. په نښته کې تر اوسه پورې 15 تنه ملیشا سرتیري د وسلوالو په ډزو وژل شوی دی او په ځوابي ډزو کې یو لستانه وسلوال هم وژل دی. د بلوچستان د ملیشا ځواکونو مشر برید جنرال عبید الله خان خټک وایي سرتیری به په هر حال کې د خپل خاورې دفاع کوي. وایي سیمه یې کلا بند کړي او ډیر ژر به څمولنګ سیمه له وسلوالو پاک کړي. بل لور ته د بلوچستان لیبریشن آرمی په نامه د وسلوالو بلوڅو یو سازمان په څمولنګ کې پر ملیشا سرتیرو باندې د برید مسؤلیت منلی دی. آزاد بلوڅ چې ځان د دې سازمان ویاند بولي رسنیو ته ویلي چې په څمولنګ کې د ملیشا سرتیرو پر غزمه باندې د دوی کسانو برید کړی دی. د بلوچ نېشنل وایس یا د بلوڅو قومي ژغ په نامه یو بل سازمان وایي په څمولنګ کې پاکستاني امنیتي سرتیرو د قیصر مری په نامه د یو سپینجری بلوڅ مشر په شمول دوه میرمنې او یو ماشوم هم وژل دي او د عملیاتو پر مهال د سلګونو په شمیر پسونه هم مړه شوي دي. د بلوڅو قومي ژغ سازمان زیاتوي چې په عملیاتو کې له جنگي ترخی الوتکو هم کار اخیستل شوی او تر اوسه پورې شل تنه بلوڅان هم ملیشا سرتیرو نیولې دي. خو د ملیشا ځواکونو له د دفتر په خبره سوی اعلامیه کې د دې خبرې یادونه نه ده سوې. د یادونې وړ ده چې څماولنګ سیمه د ډبرو د سکرو سترې زیرمې او کانونه لري چې پر سر یې د مري بلوڅانو او لوړیو پښتنو ترمنځ له ډېرو کلونو راهیسې شخړې او ناندرۍ روانې وې. او د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د واکمنۍ پر مهال دغه شخړه هواره سوه او له دغو کانونو څخه د ډبرو د سکرو راایستل او انتقال پیل شو. خو خپلواکي غوښتونکي بلوڅان دا د بلوچستان د وسایلو لوټول بولي او وایي هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې معدني وسایل یې د پاکستان نورو ایالتونو ته د دوی له اجازې پرته انتقال شي. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. شپږ نیمې بجې کېدونکي دي. زمونږ د خبرونو وروستۍ خبري مجله درته جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد. سلام عرض میکنم و عصر همیتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. اینک من و همکار تکنیک سید قادر جلالوف برای نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. نام های 14 تن از طالبان از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شده است. وزارت خارجه افغانستان و شورای عالی صلح افغانستان از این اقدام استقبال کردند. همین موضوع را در صدر مطالب خبری در این سری قداریم. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که ملیحه احراری پیشکش میکند.
با سلام دوباره نخست توجه کنید به سرخط خبرها. در بامیان مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان فردا سپرده می شود. در افغانستان بانک گزارش‌های مبنی به ورشکست شدن عزیزی بانک را رد کرده است و هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا ترکیه را به عنوان مدل برای کشورهای منطقه توصیف کرد. مشروع خبرها. وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری کرده از افرادی که نامهایشان از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد دور شده است بتوانند نقش مؤثر را در پیشبرد پروسه صلح و مصالحه در افغانستان اجرا کنند. جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز در مصاحبه با رادیو آزادی در این مورد سخن گفت. وی گفت جهت تشویق طالبان مسلح برای بازگشت به زندگی عادی نیاز است تا نامهای برخی از اعضای این گروه که میتوانند به حیث میانجی کار کنند از فهرست سیاه شورای امنیت این سازمان حذف شد.
و این افرادی که نامشون از لیست خارج شده این اقتدارشون اعضای شورای عالی صلح هستند و ما امیدوار هستیم که بتونن بیشتر از پیش پروسه مصالحه را پیش ببرن و ما در پیشبرد پروسه موثر باشن.
شورای عالی صلح افغانستان هم از این اقدام شورای امنیت سازمان ملل متحد استقبال کرده است. گفته شده است که این افراد عملا در خشونت ها دست نداشته و چهار تن آنان اعضای شورای عالی صلح هستند. پتروئیتیک سفیر جرمنی در سازمان ملل متحد در اعلامیه به تازگی از حذف نام های 14 تن از طالبان از لیست شورای امنیت ملل متحد خبر داده است. مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان فردا در ولایت بامیان واگذار می‌شود. عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان امروز به رادیو آزادی گفت برای اجرای این برنامه آمادگی‌های لازم گرفته شده است. قرار است در مرحله نخست مسئولیت‌های امنیتی ولایت بامیان، پنشیر، کابل و استثنای ولسوالی سروبی و مراکز ولایت هرات، هلمند، بلخ و لغمان به نیروهای افغان انتقال داده شود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. در افغانستان بانک گزارش های مبنی به ورشکست شدن عزیزی بانک را رد می کند. محب الله صافی سرپرست در افغانستان بانک امروز در اجلاس عمومی ولسی جرگه صحبت می کرد این گزارش ها را بی اساس خواند.
عزیزی بانک نه بحران تطلل نه په بحرانی حالت کې وو چې تر څو د شیو جمله هغه ته استعمال شي چې هغه خصوصا نه یوازې د عزیزی بانک لپاره ولې د ټولو بانکونو د مشکل دغه ګرځي.
ولسی جرگه افغانستان هفته گذشته به دنبال اظهارات شماری از وکلا در خصوص احتمال ورشکست شدن عزیزی بانک و مواجه گردیدن این بانک با بحران مالی تصمیم گرفت تا سرپرست افغانستان بانک بعد از ارائه توضیحات در زمینه به این جرگه خواسته شود. و درگیری میان مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی از ساعت 10 صبح امروز تا حالا در ولسوالی چمتال ولایت بلخ ادامه دارد. هرچند مقام‌های امنیتی تا حالا در این مورد چیزی نگفتند، اما باشندگان قریه‌های حاجی نادر، هوتک و موسا در ولسوالی چمتال در صحبت با رادیو آزادی این درگیری‌ها را تایید کردند. در همین حال طالبان مسلح ادعا کردند که در این درگیری تلفات سنگینی را بر نیروهای افغان وارد کرده و 3 تن از افراد آنها نیز در این جریان کشته شدند. رادیو آزادی. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان به ایران سفر کرده است و قرار است با همتای ایرانیش محمود احمدی نژاد و همچنان رهبر ارشد مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای ملاقات کند. درباره جزئیات این دیدار مقامات ایرانی معلومات کافی را نکردند. سفیر ایران در پاکستان گفته است هدف از این دیدار بحث روی روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای میباشد. این دومین سفر رئیس جمهور پاکستان به ایران در مدت کمتر از یک ماه میباشد. در ماه گذشته هم زرداری برای شرکت در کنفرانس مبارزه با تروریسم در ایران به آن کشور سفر کرد و در حاشیه کنفرانس قرارداد همکاری ایران افغانستان در مبارزه با تروریسم امضا شد. چین از آمریکا خواسته است برنامه ملاقات باراک اوباما با دالای لاما رهبر تیبتیان را لغو کند. سخنگوی وزارت خارجه چین هانگلی میگوید چنین نشست‌هایی به مفهوم مداخله در امور داخلی چین است. قصر سفید عصر دیروز اعلام داشت که نشست باراک اوباما با رهبر تیبتیان پشتیبانی گسترده رئیس جمهوری آمریکا از مذهب، فرهنگ، زبان و حقوق بشری تیبتیان را در بر دارد. اعلامیه قصر سفید همچنان میگوید باراک اوباما در صدد از بردن اختلافات میان حکومت چین و نماینده های دالای لاما می باشد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقام های سی در لیبیا می گویند ده شورشی مسلک در صدد سرنگونی رژیم قذافی بودند در شهر نفتخیز و استراتژیک بریقه کشته شدند. به گفته یک مقام رسمی به نام محمد ادریس، این ده نفر دیشب به بریقه شهری که به شدت جنگ در آن جریان دارد داخل شدند، اما در اثر انفجار ماین های فرش شده و هم فایرهای نیروهای قذافی کشته شدند. در این حال رهبر لیبیا معمر قذافی به رسمیت شناخته شدن شورای انتقالی مخالفان این کشور را به حیث حکومت مشروع لیبیا توسط 40 کشور با سازمان بین المللی رد کرد. قذافی در یک پیام صوتی که دیشب از تلویزیون دولتی نشر شد و طرفداران خود گفت این تصمیم احمقانه می باشد. گروه تماس لیبیا که روز جمعه در استانبول مجلس داشت اعلان نمود که شورای انتقالی مخالفان لیبیا را به حیث حکومت مشروع این کشور به رسمیت شناخته است. در اعلامیه نهایی این اجلاس که شام دیروز به نشر رسید گفته می شود که معمر قذافی دیگر صلاحیت قانونی در لیبیا ندارد. فعالان در سوریه میگویند نیروهای امنیتی این کشور 28 نفر را در تظاهرات دیروز کشتند و اساس گزارش ها صدها هزار نفر دیروز در سراسر روسیه علیه حکومت دست به تظاهرات زدند. گفته می شود بشار الاسد اکنون با بیشترین فشارها در جریان رهبری 40 ساله خود با آن روبرو است. گروه های مدافع حقوق بشر میگویند از ماه مارس تا حالا در حدود 1400 نفر در اثر اعتراض های ضد حکومتی در سوریه جان خود را از دست دادند. و یک مقام عراقی گفته است حکومت آن کشور دو برادر اندر صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق را با 3 تن دیگر از اعضای رژیم سابق در جریان یک ماه اعدام می‌کنند. حیدر آل سعدی سخنگوی وزارت عدلیه عراق می‌گوید این گروه شامل وتبان ابراهیم حسین، سبوی ابراهیم التکریتی، دو برادر اندر صدام و سلطان هاشم احمد وزیر سابق دفاع و دو جنرال رژیم صدام حسین هستند. هر 5 نفر به روز پنجشنبه از سوی اردوی آمریکا به حکومت عراق تسلیم داده شدند. آنان در میان 206 نفری بودند که در بازداشت نیروهای آمریکایی به سر می‌بردند و این مقامات سابق عراقی در جریان سال‌های 2007 تا 2011 به اعدام محکوم شده بودند. نظر به قانون اساسی عراق، تمامی حکم‌های اعدام باید توسط رئیس جمهور و یا یکی از دو معاون وی امضا شود. پایان خبرها.
ساعت 6:38 قصد باز هم شما را خوش آمدید میگیم و در ادامه این مجله خبری از این تحولات با جزئیات خواهید شنید. نام های 14 تن از طالبان از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل حذف شده است. وزارت خارجه و شورای عالی صلح افغانستان از این اقدام سازمان ملل متحد استقبال کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه:
حذف 14 نام به اساس درخواست حکومت افغانستان یک نشانه بسیار عملی از جانب سازمان ملل متحد است که اونا از پروسه مصالحه عملا حمایت میکنند.
عزیزی بانک با هیچ گونه مشکل مالی مواجه نیست. مسئولین امروز چنین گفتند. پنجمین نشست کمیته تکنیکی سازمان سارک امروز در کابل آغاز شد. سرپرست وزارت امور زنان:
سه هدف اساسی دارن نشست امروز سال: وضعیت زنان افغانستان، اطفالش و جوانانش در سطح منطقه باید گزارش بده.
سایر مطالب قدری را هم برایتان تهیه کردیم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. بالاخره شورای امنیت سازمان ملل متحد نامهای 14 تن از طالبان را از لیست سیاه حذف کرده است. این اقدام دیشب صورت گرفت، اما گفته می شود که افراد حذف شده از لیست عملا در جنگ های افغانستان سهم ندارند. سفیر آلمان در سازمان ملل متحد که کشورش در حال حاضر ریاست دوره شورای امنیت را داراست گفته که تصمیم تازه کمیته تحریم ها یک پیام جدی را می فرستد که شورای امنیت و جامعه جهانی از تلاش های صلح افغانستان حمایت می کنند. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر در این مورد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد نام 14 تن از طالبان را از لیست تحریم ها خارج نمود. این عمل جز اقداماتی می باشد که مخالفین دولت را برای مذاکرات صلح تشویق می کند. نمایندگی آلمان در شورای امنیت سازمان ملل متحد شام گذشته طی اعلامیه اظهار داشت کسانی که توسط کمیته خاص تحریم ها از این لیست بیرون شدند، 4 نفر آنها عضو شورای عالی صلح افغانستان می باشند که در ماه سپتامبر سال گذشته توسط حکومت افغانستان تشکیل گردید و 70 عضو دارد. در ماه جاری ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد به دست جرمنی می باشد. در اعلامیه آمده است این افراد کسانی می باشند که حکومت افغانستان گفته است آنها از خشونت دست کشیدند. مقامات افغان می گویند که تلاش دارند نام 20 نفر از لیست تحریم های سازمان ملل متحد خارج شود. بعضی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله روسیه در مورد خارج کردن نام این افراد از لیست تحریم ها احتیاطکارانه قدم برمی دارند. اعضای شورای عالی صلح که از این لیست خارج شدند از ارسلان رحمانی، سابق معین وزارت تحصیلات عالی طالبان، حبیب الله فوزی، سابق دیپلمات طالبان در عربستان سعودی، سید الرحمن حقانی، سابق معین وزارت معدن و صنایع طالبان و فقیر محمد عبارت می باشند. در اعلامیه نشر شده در شورای امنیت، سفیر جرمنی در سازمان ملل متحد پیتر ویتک اظهار داشته که تصمیم تازه کمیته تحریم ها یک پیام جدی را می فرستد که شورای امنیت و جامعه جهانی از تلاش های صلح افغانستان و تماس های سیاسی با طالبان برای رسیدن به صلح امنیت در این کشور حمایت می کنند. ویتک در اعلامیه خود افزوده جامعه جهانی تلاش های شورای عالی صلح افغانستان را برای تامین صلح، ثبات و آشتی در این کشور تشخیص داده و از آن حمایت می کند. به گفته او پیغام واضح است، یعنی تلاش صلح بی ثمر نخواهد بود. 4 هفته قبل از این شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم گرفت که بین طالبان و القاعده تفکیک شود و برخورد با آنها یکسان نباشد. تا روز جمعه نام 137 تن از افراد طالبان در لیست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد شامل بود. نام کسانی که در این لیست شامل است بر سیر و سفر آنها محدودیت وضع گردیده و سرمایه های آنها منجمد می باشد. وزیر دفاع سابق امریکا رابرت گیتس گفته بود تا ختم سال جاری مذاکرات سیاسی با طالبان ممکن خواهد بود، به شرطی که پیمان ناتو در میدان جنگ به پیشرفت‌های خود ادامه بدهد و فشار را بر مخالفین بیشتر بسازد.
شنیدید که شورای امنیت سازمان ملل متحد نامهای 14 تن از طالبان را از لیست سیاه حذف کرده است. این اقدام دیشب صورت گرفت و رئیس شورای امنیت گفته که حذف این نامها یک پیام دارد که جامعه بین المللی از تلاشهای صلح افغانستان حمایت میکند. در کابل وزارت خارجه افغانستان از این اقدام سازمان ملل متحد استقبال کرده است. سخنگوی وزارت خارجه امروز بر رادیو زودی گفت افرادی که نامهایشان از فهرست شورای امنیت سازمان ملل حذف شده میتوانند در گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با مخالفین میانجیگری خوب کرده می توانند. حکومت افغانستان در ماه گذشته برای حذف نامهای 21 تن از طالبان از لیست سیاه درخواست کرده بود. منیژه دیوا در کابل با جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان صحبت کرده و آقای موسازی نخست بر رادیو آزادی چنین گفت:
برای تشویق طالبا به خاطر اشتراک در پروسه مصالحه ضرورت است تا یک تعداد افرادی که میتونن به صفت میانجی با اونا به تماس شوند و پروسه مصالحه را پیش ببرن اونا حضور داشته باشند. اکثر تعداد کسایی که درخواست حذف نام اونا از لیست تجارت سازمان ملل متحد شده بود به باور حکومت افغانستان میتونن که یک نقش مثبت و سازنده در پیشبرد پروسه مصالحه داشته باشند.
هدف شما از اشخاصی که میتونن میانجی باشند بین حکومت افغانستان و طالبا کسایی هستن که حالا در شورای عالی صلح مصروف کار هستن و یا مستقیم با دولت افغانستان در جنگ نیستن؟
ببینین تا به یک سال گذشته هم کشورهای عمده حتی سازمان ملل متحد بعضی کشورهای عضو سازمان ملل متحد با برنامه حکومت افغانستان یا به برنامه دولت افغانستان در راستای تحقق و تطبیق پروسه مصالحه موافقت کامل نداشتند، اما در چند ماه گذشته الا یک سال گذشته نظریات کشورها و سازمانهای داخل در افغانستان بیشتر نزدیک شده به موقف حکومت افغانستان و این افرادی که نامشون از لیست خارج شده قسمی شما اشاره کردین اعتقادشون فعالانه حاضر اونا اعضای شورای عالی صلح هستن و ما امیدوار هستیم که بتونن بیشتر از پیش در پیشبرد پروسه اونا موثر باشن.
چی چیز شما را خوشبین ساخته که حذف نام ای افراد میتونه در گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان مسمر واقع شوه؟
یکی موضوع ارتباطات و توانایی خود افراد است در راه پیشبرد پروسه مصالحه و دوم اهمیت سمبولیک ای عمل یا ای همکاری سازمان ملل متحد با پروسه مصالحه افغانستان است. حذف 14 نام به اساس درخواست حکومت افغانستان یک نشانه بسیار عملی بسیار قابل لمس از جانب سازمان ملل متحد است که اونا از پروسه مصالحه ملی افغانستان تحت رهبری خود افغانا عملا حمایت میکنن.
پیش از این در حدود 15 تن از افراد طالبان از فهرست سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شده بود و تا جایی که دیده میشه این نتایج محسوس در گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان نداشته. شما فکر میکنین که این افراد دیگه بتونن واقعا مفید واقع شوند؟
پروسه مصالحه در افغانستان در یک کشوری که از 30 سال جنگ آهسته آهسته داره بیرون میه کار یک ماه و 6 ماه و 1 سال و 2 سال نیست. کاش که می بود. پروسه مصالحه ملی افغانستان ابعاد داخلی داره، پروسه مصالحه افغانستان ابعاد منطقوی داره، پروسه مصالحه افغانستان و تأمین صلح و ثبات و امنیت پایدار در افغانستان ابعاد بین‌المللی داره. با نظر داشت تمام این مسائل پروسه مصالحه افغانستان وقت میگیره.
جانان موسازای سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. به گفته او اقدام سازمان ملل متحد جهت حذف نامهای 14 تن از طالبان نشان میدهد که این سازمان از پروسه صلح تحت رهبری افغانها حمایت میکند. از جانب دیگر شورای عالی صلح افغانستان این اقدام سازمان ملل را نشانه از حمایت این سازمان از شورای عالی صلح افغانستان میداند. گفته می شود این 14 تن کسانی هستند که عملا در سنگر جنگ با دولت افغانستان قرار ندارند. بر اساس گزارش ها نام های حبیب الله فوزی، سید الرحمن حقانی، فقیر محمد و ارسلان رحمانی هم از این لیست حذف شدند. احمد جعفر احمدی در این مورد با استاد امین الدین مظفری منشی شورای عالی صلح افغانستان صحبت کرده است. او نخست بر رادیو آزادی چنین گفت:
یکی از خواسته های شورای عالی صلح از جامعه بین المللی به ویژه از سازمان ملل متحد امی بود که به عنوان حسن نیت نام یک تعداد از کسایی که در رژیم گذشته طالبا بودن از لیست سیاه حذف شد. به اساس امروز که این بشارت رسیده که 14 نفر نامش حذف شده است، در حقیقت این یکی از دستاوردهای شورای عالی صلح است و بیانگر از این است که جامعه بین المللی امروز حمایتی را که از شورای عالی صلح اعلان کرده بود عملا هم آماده هستند که اون حمایت و پشتیبانی خود را از شورای عالی صلح داشته باشند.
اطلاع دارین این 14 نفر کیها هستند و میشن نام های ای افراد را با شنونده ها شریک بسازین؟
برای ما وعده داده شده که به تعداد 20 نفر اجالتا نامایشان از لیست حذف میشه که خوشبختانه 14 نفر حذف شده. تا هنوز این 14 نفر رسما لیستش برای ما مواصلت نکرده است. که هر وقتی که مواصلت کنه انشاءالله با مردم خود را شریک میسازیم. اما آنچه که برای ما معلومات است در دهی در از این 14 نفر 4 نفر از اعضای شورای عالی صلح هستند.
آیا این اقدام سازمان ملل متحد مبنی بر حذف نامهای 14 طالب از لیست سیاه برای تشویق طالبا به خاطر پیوستن به پروسه صلح کافی؟
این همه عوامل و انگیزه های تشویق نیست، اما من حیث یک قدم میتونیم که ما مؤثر بدانیم. اما قسمی که شما میدانید غالبا این کسایی که نامایشان حذف شده است او طالبایی نیستن که عملا در سنگر مخالفت با نظام و با دولت و با خارجی ها بوده باشن، بلکه اینها کسایی هستن که در گذشته در نظام طالبا کار میکردن، فعلا یا مصروف کارهای شخصی هستن و یا هم خانه‌نشین هستن.
استاد امین‌الدین مظفری منشی شورای عالی صلح افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد و گفته که اقدام شورای امنیت جهت حذف نامهای 14 تن از افراد طالبان از لست سیاه نشان میداد که سازمان ملل از شورای عالی صلح افغانستان حمایت میکند. شورای امنیت دیشب این موضوع را اعلان کرد و وزارت خارجه افغانستان از آن اقدام استقبال کرده است. بر اساس گزارش ها نامهای حبیب الله فوزی، سید الرحمن حقانی، فقیر محمد و ارسلان رحمانی که از مقامات سابق طالبان بودند از این لست حذف شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 4:20 دقیقه به وقت پراگ اروپای مرکزی و 6:50 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. مسئولان دی افغانستان بانک میگویند که عزیزی بانک با هیچ گونه مشکل مالی مواجه نیست. سرپرست دی افغانستان بانک امروز برای ارائه معلومات در مورد وضعیت کابل بانک به ولسی جرگه فرا خوانده شده بود، اطمینان داد که عزیزی بانک در وضعیت خوب قرار دارد. هفته داشته شماره از نماینده های ولسی جرگه گفته بودند عزیز بانک با ورشکستگی مواجه شده و از پولهای این بانک در خارج از کشور خانه های گرانبها خریداری شده است. منیژه دیوه از کابل گزارش می دهد.
مسئولان دی افغانستان بانک ادعای ورشکست شدن عزیزی بانک، یکی از بانک های خصوصی این کشور را رد می کنند. محب الله صافی، سرپرست دی افغانستان بانک، مروز شنبه که به جلسه استماعی ولسی جرگه فرا خوانده شده بود، از نمایندگان مردم در این مجلس خواست تا از وضعیت فعلی عزیزی بانک تصویر نادرست به مردم ارائه نکنند.
عزیزی بانک نه با بحران مواجه شده بود و نه هم در حالت بحران قرار دارد. دی افغانستان بانک حاضر است به هر پرسش ساده و یا مشکل شما در این رابطه در مطابقت با قانون پاسخ بدهد.
در هفته گذشته شماره از نمایندگان مردم در ولسی جرگه از ورشکستگی احتمالی عزیزی بانک خبر داده گفتند این بانک بیش از 150 تانگ تیل داشت و طور مخفیانه آن را به فروش رسانیده است. برخی از نمایندگان ادعا می کنند که در عزیزی بانک اختلاس صورت گرفته و از سپرده های این بانک مانند پول های کابل بانک در دبی خانه های مفشن خریداری شده است. اما مسئولان عزیزی بانک نیز ادعا در مورد شکست شدن این بانک را رد کردند. در این حال تعدادی از نمایندگان مردم اظهارات سرپرست دی افغانستان بانک را برای دریافت پاسخ به سوالاتشان بسنده نمی‌دانند. عبدالظاهر قدیر، یک تن از نمایندگان مردم در ولسی جرگه:
دا یو استماعی غونده و دی معنا دانشول چه دی دستی ویلی داخلاش شل
دین یک نشست استماعی بود. آنچه را سرپرست دی افغانستان بانک گفت به این معنا نیست که همه چیز خلاص شد. از اینها معلومات گرفته می شود این مسئله مربوط به ملت افغانستان است. این بار جلسه استماعی برگزار شد، اما بار دیگر از اینها پرسش می شود. گفته های سرپرست دی افغانستان بانک که گویا عزیزی بانک با بحران مواجه نیست دقیق نبوده. اسناد و شواهد در این مورد وجود دارد. او استجواب و استیزا هم شده می تواند.
دا به استجواب کیگیم، دا به استهزا کیگیم.
با اساس گزارش ها بعد از آن که مسئله قدم گذاشتن عزیزی بانک به سوی ورشکست شدن در ولسی جرگه افغانستان مطرح شد، صدها تن برای بیرون آوردن سپرده های بانکیشان از عزیزی بانک به نمایندگی های این بانک در کابل و دیگر مناطق افغانستان مراجعه کردند. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان در حال از احتمال ورشکست شدن عزیزی بانک خبر دادند که به باور شماره از کارشناسان امور بانکداری، برخی از حلقات در داخل و خارج از افغانستان تلاش می کنند تا روند بانکداری را در این کشور به نفع خودشان بچرخانند.
پنجمین نشست کمیته تکنیکی سازمان همکاری های منطقه جنوب آسیا یا سارک امروز در کابل آغاز شد. میزبان این نشست وزارت امور زنان افغانستان است که مشکلات مطرح شده زنان، جوانان و اطفال را در چهارمین نشست این سازمان نیز بازنگری خواهد کرد. فیض الله قرداش و جزئیات بیشتر از کابل.
پنجمین نشست دو روزه کمیته تکنیکی سازمان همکاری های منطقوی جنوب آسیا یا سارک در کابل به بحث روی چالش های اختصاص یافته که زنان، جوانان و اطفال به آن روبرو اند. ابراهیم ظهوری مسئول ارتباطات اجتماعی این سازمان در حاشیه این نشست به خبرنگاران گفت در سطح منطقه زنان با مشکل خشونت مواجهن و آنها تلاش دارند که برای این چالش بزرگ رای حلی دریافت کنند.
من در مورد کدام کشور به طور خاص صحبت نمی کنم، اما اگر شما به مطالعاتی که پیرامون خشونت علیه زنان انجام شده نظر بیندازید، تابلوهایی را در منطقه نمایان می سازد که این مسئله نه تنها در افغانستان بلکه در سطح منطقه نیز زنان به خشونت‌های مختلف روبرواند. به طور مثال در مالدیف از هر 3 زن یک زن با خشونت‌های فامیلی مواجه است و این داستان در افغانستان نیز موجود است و ما تلاش می‌کنیم که در این نشست روی این مسئله نیز بحث شود.
خانم حسن بانو غزنفر سرپرست وزارت امور زنان افغانستان نیز بعد از افتتاح این نشست به خبرنگاران گفت تمرکز اساسی در این نشست بحث روی حالت روانی زنان، جوانان و اطفال است. خانم غزنفر می‌گوید که این مسئولیت آنهاست که معلومات خود را در مورد زنان، جوانان و اطفال با آنها شریک بسازند تا در روشنی آن راه حل‌هایی با مشکلات موجود جستجو شود و افغانستان نیز بنابر مسئولیت خود بعضی از مسائل را مطرح کند.
3 هدف اساسی دارند نشست امروز سارک. هدف اولش اهدافی که کشورهای جنوب آسیا یا سارک دارند او را دنبال میکنند. هدف دومش به خاطر دولت جمهوری اسلامی افغانستان با جامعه بین المللی تعهد دارد که او را به منسی اجرا بگذارد. هدف سومش وضعیت زنان افغانستان، اطفالش و جوانانش در سطح منطقه باید گزارش بده.
خانم غزنفر ارائه معلومات در مورد زنان را از مسئولیت‌های تمام اعضای سارک می‌داند. این نشست در حالی دایر می‌شود که سازمان حقوق بشر افغانستان نگرانی خود را در گزارش تازه‌ای مبنی بر افزایش خشونت علیه زنان ابراز کرده است.
از پنجمین نشست کمیته تکنیکی سازمان سارک در کابل شنیدین و گزارش اخیر ما که دهاتن از معلولین و بازماندگان خانواده های شهدا امروز در ولایت بغلان دست به تظاهرات زدند. آنها خواهان لغو فرمان شدند که اخیراً برای تثبیت دوباره هویت این افراد و خانواده هایشان از سوی وزارت کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین صادر شده است. گزارش بشیر احمد غزالی در این مورد با صدای تعداد از تظاهر کننده ها آغاز می شود.
بای بای کسی که حقوق خواه مایوبا پایمال میکنه، بای بای کسی که مایوبا میدوانه.
آنها میگفتند تثبیت هویت دوباره برایشان مشکل و حتی ناممکن است و باید دولت در این زمینه تجدید نظر نماید.
اسم من میربچا رئیس اتحاد معلولین ولایت بغلان.
برادر یک دفعه ما چی کشیدیم؟ اون ما همی فرمول که هر مایب و هر شهیدی که هست فرمزا پیش این فرما بگرده یک مسترگردانی داره. همه تنظیم جهادی که دو وقت ما را گفته تو تصدیق دور بیاد او تنظیم جهادی را ما اکجاب پیدا کنیم، او قماندار ما اکجاب پیدا کنیم که ما را پیش دور امان میکنه. اصلا بگو که برادر شما مستحق نیستین، خونتان در وطن نریخته، شما از امی ملت دادیم به خاک نیستین، استحقاق ما حقوق در وطن نداری.
ما در این فرما مشکل ما هست یک معلول تنظیم مربوطیش از کجا پیدا میکنه؟ بودن 12 تنظیم یا بیشتر از او، ولی فعلا هیچ کدام از اونها وجود نداره. ما تنظیمان از کجا پیدا کنیم که معلولیت تعریف کنیم؟
در میان این جمعیت خشمگین که در مقابل دفتر والی و ریاست شهدا و معلولین ولایت بغلان تظاهرات داشتند، عده‌ای از زنان نیز دیده می‌شدند که با کارت‌های هویت خود و کشته شده‌هایشان خواهان دادرسی دولت در این زمینه بودند. در میان اینها مادر میانسالی که بعد از اندک صحبت با خبرنگاران بیهوش شد گفت او که نان برای خوردن و سرپرست برای خانواده اش ندارد، چطور می‌تواند بعد از 20 سال دوباره به اینجا و آنجا برود تا مرگ فرزندش را تایید کند؟
از کجا کنیم که ما بریم از آرفا پیش ما موجود نمیشد.
از دولت خواست تا باعث سرگردانی مردم نشود و مانند گذشته ها معاشات شهدا و معلولین را اجرا نماید. ولی احمد مشتاق احمدی رئیس شهدا و معلولین ولایت بغلان دلیل تهیه فرم برای تثبیت دوباره هویت شهدا و معلولین را موجودیت کارت های جعلی در میان این 12,000 کارت شهید و معلول ولایت بغلان میداند و میگوید
ادعای از اینام حق است، اما به خاطر از اینکه وزارت ما بتونه این کارت ها را تصفیه بکنه، یعنی حق به حقدار برسه، ما بتونیم کارتای اصلی را تثبیت بکنیم و کارتای جعلی که وجود داره یا کسایی که یک کارت دو کارت ده کارت زیاد گرفتن، این کارتا از بین کارتای اصلی تصفیه شوه یا جدا شوه. همین یک پروسیجر که روی دست گرفتن که تای دو فرم که پیشتر گفتم براتون، دو فرم اگر تکمیل شوه کاملا کارتای جعلی از کارتای اصلی مجزا میشه.
وی میفزد از اینکه این پروسه با موجی از انتقادات مردم مواجه شده است، آنها موضوع را به مرکز گزارش دادند تا در این زمینه تجدید نظر یا آنچه را که بهتر میداند عملی نماید. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از تظاهرات دهاتن از معلولین و بازماندگان خانواده های شهدا در ولایت بغلان شنیدین و با نشر این گزارش برنامه های امروز رادیو آزادی هم به پایان میرسد. از همراهیتان در برنامه های امروز ما تشکر میکنم. جاوید نعیمی به همکاری سید قادر جلالوف، شما را به خداوند میسپاریم. اوقات خوش داشته باشین. ایام به کامتان باد.